سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د شپې 9 بجې دی تاسو مخه کده ساده رادیو نه وري اوس د ساده رادیو خبرونه څلور ساعته د مخام د سهار لښبغو د مخام تر شپغو په لاندو څخه نونس دولس پانونس یو ویش او پنځه ویش مترو د مخام لښبغو د سهار تر شپغو په منځنۍ څخه دولس شپګنوي سمخه کوي د خبرونه په خبرونه پیلو د ایران دولتي رسنیو راپور کړی دی چې د سپای پاسداران د قدس ډلې د پخواني قومندان قسم سلیماني د څلورم تلین په مراسمو کې دوه پیاوړو چاودنو لکتر لګې اصول درې کسان وژلي دي. دغه چاودنې نن چهارشنبه د ایران په کرمان ښار کې شوې دي. د زده رېډیو د خبر مرکزي څانګې د ایران د میزان خبري اژانس په حواله د وژل شوو دغه شمېر خبر کړی دی ویلي دي چې له یو سلو اویا زیات نور ټپیان شوي دي. میزان خبري اژانس د ایران قضایي قوې ته نږدې اژانس بلل کېږي. د سپای پاسداران انقلاب پر ټلګرام چینل هم د مرګ شوبلې د غشمیری خبرې شوې دي. د ازادي راډیو د ایران څانګې راډیو فردا د رینا خبرې ژانس په حواله ویلي دي چې نومرنی چاودنه د قسم سلیماني قبر ته په 200 متر او 2.5 کیلومتر کې شوې ده. د چاودنو څرنګوالی لا معلوم نه دی. خو د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې لیکي د سخکار چې برید کوونکو دغه بمونه د ریموت کنټرول په وسیله چولې دي. تر اوسه د چاودنې مسؤلیت هم کمیټه نه دی منلی. قسم سلیماني چې د ایران د سپای پاسداران انقلاب د قدس دلی قومندان و د 2000 کال د جنوري په 3مه د بغداد په وڅنډه کې د امریکا د بيپلوټالوتکو په بریټ کې وشل شوی و. د طالبانو د حکومت د والی په مشورې او پلاوی نن اسلام آباد ته لاړو چې پاکستاني لوري سره د دواړو لورو ترمنځ په کړکې چونو اړیکو خبري وکړي. د ملاشری نخون په مشورې په دې لس کسیز پلاوی کې د افغانستان د دفاع وزارت، اطلاعات او کلتور وزارت او استخباراتو د برخې مسؤلین هم شامل دي. اسلام آباد افغان طالبان تورنوي چې د تحریک طالبان پاکستان د ډلې غړو ته په خپل خوره کې پناه ورکړې ده او د دې ډلې په پاکستان کې حمله زیاتې کړې دي. د پاکستان د شخړو او امنیت د مطالعاتو انسټیټیوټ د دوشنبه پورس په خپل کلنی راپور کې ویل چې په 2023 کال کې په پاکستان کې ترهګریزو ډلو 615 حمله وکړې چې د شمیر د وړم کال په پرتله نږدې دوه برابر و. بل لور ته ټاکل شوی ده چې د پاکستان د جمعیت علما اسلام د مشر مولانا فضل الرحمن په مشرۍ او پلاوی راتلونکو ورځو کې کابل ته سفر وکړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت وایي تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي په 2023 کال کې د سولې د خبرو پر مهال ځان پیاوړی کړی او وسلوال فعالیتونه یې د پام وړ ډیر شوي دي. د پاکستان کورنیو چارو وزارت دغه خبره پرون سهشنبه د جنوري په 2مه دغه هیواد سنا جرګې ته لیکلې ده. تر دې وړاندې سنا جرګې د پاکستان له کورنیو چارو وزارت پوښتنه کړې وه چې ولې ټي ټي پي خپل فعالیتونه د پام وړ ډیر کړي دي او نورې سخت دریځې ډلې ملاتړ کوي. د پاکستان کورنیو چارو وزارت دغه راز چې د دوی لویدي سرحد د ناقانونه وختو د مخنیوي په پار پر پوله د اسغن کار هم نږدې بشپړ شوی دی. ټي ټي پي د تیر کال په نومبر کې د پاکستان له حکومت سره بند لغوه او د دغه هیواد پر بیلابیلو سیمو یې بریدونه پیل کړل. او په جاپان کې د دوشنبه ورځې زلزلې او وروستي ټکانونو له کبله د مړو شو شمیر 22 ته پورته شو. د جرمني ډي پی خبري اژانس د جاپاني رسنیو په حواله ویلي دي چې دغه کسان په تر ټولو ځپل شو سیمه ایشو کې واقع وژل شوی دي. خبر کې وړاندې راغلي دي چې د شغورنې ټیمونه له هم تر خاورو لاندې د احتمالي بندو پات شو کسانو په لټنه کوي. د جاپان د ساحل لویدیځه برخه د دوشنبه په ورځ رښتیا په کچه 8.6 درجې زلزلې ولړزول او د چرواکو په خبره تیر دوه ورځې کې له شلو زیات نو ټکانونه هم احساس شوي دي. خبرونه مو اوریدل وړاندې خبرونه کې را سره د مطالبه اوریدل شي. وړاندې په خبرونه کې پاکستان ته د طالب چارواکو د سفر جزئیات تر سره شریک کړو. همدارنګه د انټرو نیوز هغه سروې به هم در سره شریک کړو چې وايي په افغانستان کې په داخلي رسنیو د خلکو باور کم شوی دی، خو بل پلو بیا ژورنالیستان شکایت کوي چې لا هم دوی له محدودیتونو سره مخ دي.
وسم رسنه او خبريالان معلومات ته لاسرسي نه لري. لکشرون سره مخامخ دي، زندان کې ژوند ستونزې ورته ډېرې دي.
د دغه خبري اعلانو ستونزې او د چي په ټول کې اطلاعاتو ته ولې لاسرسي نشته دا او طالب ځواکونه ولې ورته ځواب نه ورکي د جزئیات ترته لرو همدارنګ په لبنان کې د اسرایلو د برید په اړه باندې چي بیلابیل خبرګون نه راپارولې دي د جزئیات به هم درته ولرو که وخت پات شو ستاسو پیغامونه به هم راوخلون به طالب هم شته ملتي هم غواړم
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا ستړي مشه په دې خبری خبرونه کې موزه فريده سيال د وقاب په کار تخنیکی چارو په سمبلخت قرباني د کندهار لپاره د طالبانو د والی ملشرین خون په مشرۍ او پلاوی له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته رسیدلې دي. په اسلام آباد کې د ازادي رادیو د مشال څنګ خبر اعلان وایي دغه پلاوی چې د طالبانو د امنیتي او استخباراتي ادارو غړي هم په کښته په بیلابیل موضوعاتو باندې پاکستاني لور سره خبري وکړي. تیر ورځ یو شمېر پاکستاني رسنیو اسلام آباد ته دغه پلاوی د سفر خبر ورکړی و. تفصیل په راپور کې
تمه ده چې د کندهار لپاره د طالبانو د والی ملا شیرین اخوند په مشرۍ اسلام آباد ته رسیدلی پلاوی به نن له بیلابیلو پاکستاني چارواکو سره وګوري. ویل کېږي چې تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي د کابل او اسلام آباد ترمنځ پر رامنځته شوي ستونزو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د پولو د مدیریت او امنیت په ګډون به دوه اړخیز موضوعات د دې لیدنو کتنو مهم ټکی وي. په اسلام آباد کې د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال طاهر خان وایي په دې پلاوي کې د طالبانو د حکومت د بیلابیلو ادارو استازي شته چې د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي آصف دورانی سره به هم وګوري.
دغه پلاوي کې ویل کېږي چې د افغانستان د طالبانو د استخباراتو انټيليجنس خلک هم پکې دي، د بهرنیو چارو وزارت او د دفاع وزارت خلک هم دي. نو زیاتره فوکس او مهمه مسله به د امنیت دی، ځکه پاکستان کې حمله زیات شوې دي او دغه حملو زیاتوالی د پاکستان او طالبانو د حکومت ترمنځ په تعلقاتو باندې هم پاړي کو باندې هم ډېر منفي اغیز کړی دی او لګړې یو مشکل حالت ته دا وخت.
تیر ورځ پاکستانی رسنیو له دې ډلې جیو نیوز ټلویزیون او ایکسپریس ټریبیون رسپان اسلام آباد ته د دغه پلاوی د سفر خبر خپور کړ. ایکسپریس ټریبیون لیکي په دې سفر کې به د طالبانو پلاوی لا پاکستانی چارواکو سره په ډیورن کرخه د ازغان تار لګولو په چمن دروازې لویزی پرته د ترانزیت پاکستانی حکومت ته د تحریک طالبان پاکستان د غړو سپارلو یا هم له سرحدي سیمو د هغوی د انتقال او تر ټولو مهم د ټي ټي پي او پاکستان حکومت ترمنځ د خبرو په بیا پایل بحثونه وشي. له دې وړاندې د رواني اونۍ د یکشنبې په ورځ ډان پاکستاني ورځپاڼې هم په یو راپور کې ویلي وو چې اسلام آباد ته د ملا شیرین په مشرۍ د دغه طالب پلاوی سفر د ټي ټي پي په سر د کابل او اسلام آباد ترمنځ د خرابو شویو اړیکو د رغولو هڅه ده. د ډان ورځپاڼې په راپور کې راغلي وو چې دغه پلاوی به د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت او استخباراتو له استازو سره هم لیدنې کتنې وکړي. ورځپاڼې لیکلي وو چې ملا شیرین د پاکستان سره په اړوند مسایلو کې بوخت پاتې شوی او دغه شان د طالبانو د حکومت لخوا د تحریک طالبان پاکستان سره په اړیکه کې دی. دغه پلاوی د سفر په اړه په کندهار کې د طالبانو د حکومت د والی ویان زموږ پښتنې جواب نه کړی، خو د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد یو شمیر کورنۍ ورسنۍ وته دغه پلاوی سفر نه تایید کړی او نه هم رد کړی، خو ویلي دي چې ملا شیرین پاکستان سره د تحریک طالبان پاکستان په اړه خبرې نه کوي. د ملا شیرین په مشرۍ دغه طالب پلاوی داسې مهال پاکستان ته سفر کوي چې په وروستیو کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ظاهرا ترنګلې ښکاري. پاکستان په افغانستان کې د طالبانو حکومت د ټي ټي پي په ملاتړ تورنوي او د طالبانو حکومت بیا د افغانستان په نام نه کې پاکستانی وګړي خکیل غني. څوره جوړاندې د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر یعقوب مجاهد په کابل کې ویغونډې ته وویل چې په تیر کال کې په افغانستان کې په شوې بریدونو کې له تاجکستاني وګړو وروسته په دوهم قدم کې زیات پاکستانی وګړي خکیلو.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتا تا په پاکستان کې د امریکا سفیر د پاکستان د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره په لیدنه کې د افغان کډوالو د ستونزو په ګډون پر یو شمېر نورو موضوعاتو خبرې کړې دي. په دې لیدنه کې چې پرون شوې د په پاکستان کې د امریکا سفیر په امریکا کې د بیا میشتیدنې وړ افغان کډوالو د خوندي انتقال په اړه هم له جلیل عباس سلنی سره غږېدلی دی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا لپاره یو شمېر هغه کسان چې په دغه هیواد کې کیسونه لري له پاکستان څخه د ایستلو له خطر سره مخامخ دي. تفصیل په دې راپور کې
په پاکستان کې د امریکا سفیر ډونالد بلوم د یاد هیواد د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر جلیل عباس جیلانی سره په لیدنه کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه خبرې وکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت او په هغه هیواد کې د امریکا د متحده ایالاتو سفارت ویلي په دې لیدنه کې چې د سه‌شنبې په ورځ د جنوري په 2 نیټه وشوه په متحده ایالاتو کې د بیا میشتیدنې وړ افغان اتباعو د خوندي او اغیزمن انتقال په اړه هم خبرې شوي، خو ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي. دا خبرې داسې مهال کېږي چې په امریکا کې د بیا میشتیدنې یو شمېر کیس لرونکي افغان کډوال له پاکستانه ایستل شوي دي او یو شمېر نور یې د ایستلو له ګواښ سره مخ دي. په پاکستان کې میشت افغان کډوال احمد افغان ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپلو ستونزو په اړه وویل.
دا چې پاکستان کې خصوصا زمنګ او زما د فامیل ویزې ایکسپایر شوې دي او په دې اخرو کې د امریکا متحده ایالات موږ ته یو امنیتی لیټر هم ولېږو، ولې متاسفانه دغه لیټر ته هم د پاکستان حکومت پولیس دوه ګونې چلان کوي، بعضې پولیس یې مني او بعضې پولیس هم هیڅ ارزښت نه ورکوي. نو موږ ډېر زیات په مشکلاتو کې یو، دا چې اقتصادي او امنیتي مشکلات لرو، دا زمونږ په روحي او رواني حالاتو باندې ډېر بد.
یو بل افغان کډوال چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي او په دې وروستیو کې د پاکستان دولت لخوا بیرته افغانستان ته استول شوی دی، وایي چې امریکا کې د بیا میشتیدنې کیس او د دې هیواد لخوا د لیږدول شوي لیک له درلودو سره سره له پاکستان نه ایستل شوي دي.
دسمبر په اتلسم از موږ د کور تر شا پولیس راغل، وی ویل اسنادونه مرا کړئ، ما ورته پاسپورت او ویزا ورکړ، وی ویل ستاسو ویزا ختمه ده، باید رپورټ شئ. زه یې حوزې ته وغوښتم، هلته یې راته وویل چې دوه ساعته وخت لرئ، کالی دې ټول کړه. کم کې هم د امریکا اسناد قبول نه کړل. اوس چې افغانستان ته راغلو ډېر سخت حالت کې یو، کور نه لرو، کالی نه لرو، عام په دې سړه هوا کې بخاری هم نه لرو،
رویترز خبری آژانس پر راپور کې چې د 2023 کال د دسمبر په 26 خبر شو امریکا ته د افغانانو د انتقال پروسې مشر شون ون ډایول له قوله راغلی چې د امریکا د ځانګړي کډوالۍ او بیا میشتیدنې کیسونو لرونکي لږ تر لږه 130 افغانان له پاکستانه ایستل شوي دي، خو په راپور کې جزئیات نه ورکړل شوي چې په څومره موده کې. د تیر 2023 زیږدیز کال د نومبر له لومړۍ نیټې وروسته د پاکستان موقت حکومت د کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړ او وی ویل چې 1,000,000 افغان کډوال چې اسناد نه لري له خپلې خاورې باسي. امریکا تر دې خبرداري وروسته د کوم افغانانو لپاره چې دغه هیواد کې د بیا میشتیدنې کیسونه لري د خوندي تابه لیکونه ولیږل او دغه شان یې د واتساپ یو بیړنی نمبر هم اعلان کړ چې د اړتیا پر مهال ورسره اړیکه ونیول شي. د کډوالۍ نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری په خپل وروستي ګډ راپور کې چې د دسمبر میاشتې په 28 نیټې خپور کړی ویلي چې د سپتمبر له 15 څخه د دسمبر تر 28 پورې له پاکستان څخه څه باندې 403,000 کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي.
راپور کې مو واوریدل چې په پاکستان کې د امریکا سفیر د پاکستان د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره په لیدنې کې د افغان کډوالو د ستونزو په ګډون پر یو شمېر نورو موضوعاتو خبرې کړې وي. کله ګوندی پاکستان بل پلو ګوندی ایران ته ورشو، د طالبان د حکومت د کډوالو او بیرته ستنېدونکو چارو وزارت ویلي دي چې په ایران کې 2,000 افغان کډوال بندیان دي. د طالبانو د حکومت د دغې وزارت چارواکو یو شمېر کورنیو رسنیو ته ویلي چې دغه کسان د بېلابېلو دلایلو له مخې بندیان شوي دي او د دوی حکومت په دې هڅه کې دی چې یاد بندیان د ایران له زندانونو راخوشي او بیرته افغانستان ته راستنه کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت چارواکي وایي چې په ایران کې 2,000 افغان کډوال بندیان دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت مرستیال عبدالرحمن راشد تازه تلو نیوز کورنۍ رسنۍ ته ویلي دي چې هڅه کوي چې دغه کسان ژر تر ژره خوشي او هیواد ته راولي. ښاغلی راشد زیاتوي چې د طالبانو د حکومت او ایراني چارواکو ترمنځ د خبرو په پایله کې له 300 څخه تر 400 پورې بندیان خوشي شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې یو شمېر افغان کډوال له دوی سره د دغه هیواد د پولیسو پر چلند نیوکه کوي او ادعا کوي چې د قانوني اسنادو په درلودلو سره هم د ایراني پولیسو لخوا نیول کیږي، وهل کیږي، سپکاوی یې کیږي او توقیف کیږي. په ایران کې یو افغان کډوال او خبریال امید پویا وایي چې ایرانی پولیسو څه موده وړاندې د میترو له تمځای څخه نیولی او له سپکاوي او زور زیاتي وروسته یې د کمپونو یو مرکز ته لیږدولی. هغه د خپلې دې تجربې په اړه وویل.
چندین بار خودم شخصا پولیس بازداشت کرده،
زه خپله څو ځلې د پولیسو لخوا نیول شوی وم. وروسته له هغه چې پولیسو زه ونیولم، زه 4-5 ساعتونو څخه زیات د پولیسو په توقیف کې وم. دوی راغلل او زه یې د ورامین کمپ ته بوتلم. ما خپل د خبریالۍ اسناد او پاسپورټ او ټول کارتونه را وویستل او ور ومې ښوده. زه یې له زور جنجالونو وروسته بیرته خوشې کړم.
د دایکندی ولایت اوسیدونکو غلام اصغر هم وایي چې اته میاشتې وړاندې د کار لپاره له پاسپورت سره ایران ته تللی و. هغه په افغانستان کې امنیتي ننګونې او د کار نشتوالی ایران ته د خپل کډوالۍ لاملونه وبلل. خدا چې څنګه نوموړی د ایراني پولیسو لخوا نیول شوی په اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
یوه ورځ امنیتي ځواکونه راغلل، بېله کومې پوښتنې او پې دلیل یې زه او زما هغه همکاران چې دلدی کار کوو وهله، او له بده مرغه په ډېر سپک چلن یې موږ ټول له ځان سره بوتلو. هر څه چې مو ټینګار وکړ، موږ اسناد لرو، پاسپورټونه لرو. زموږ پاسپورټونه په همدې ایران کې دوه ځلې نوي شوي. له بده مرغه دوی ونه منل او نامناسب او ډېر سخت چلن سره یې موږ دورامین کمپ ته بوتلو.
متاسفانه قبول نکرد دیگه، با یک برخورد بسیار نامناسب و برخورد بسیار خشین دیگه ما را بوتاولوګای مرامین.
هڅه مو وکړه چې په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل په موخه د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د اقداماتو په اړه وپوښتو. خو دغه وزارت ویاند عبدالمطلب حقانی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویلي و چې دا مهال شاوخوا شپږ زره افغان کډوال د پاکستان په زندانونو کې هم بندیان دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوه نړیواله موضوع راخلو. په لبنان کې د حماس سخت دریځې ډلې د یو مشر وژل کېدو غبرګونونه پراولي او سیمه کې د کړکېچ د زیاتېدو ګواښ ډېر کړی دی. دغه کس او د هغې یو شمېر ملګري د سهشنبې په ماښام د لبنان په مرکز بیروت کې په ظاهره د اسرایلو په هوایي حمله کې وژل شوي دي. اسرایلو ویلي هر ډول عواقبو ته بشپړ چمتووالی لري. تفصیل د اسدالله الدین نورو.
د ایران د دفاع وزیر محمد رضا قرایی اشتیانی ویلي چې په بیروت کې د حماس د یو مشر صالح العروري وژل کېدل به عواقب ولري. د جرمني د ډي پي اي خبري اجانس په وینا ښاغلي اشتیاني ویلي امریکا په سیمه کې د کړکېچ ډېرې دوته لمن وهي. حماس سخت دریځه ډله چې امریکا او اروپای ټولنې د یو ترهګر سازمان په توګه پیژني، له تیرو نږدې دریو میاشتو راهیسې له اسرایلي پوځیانو سره په جګړه بوخته ده. العروري د حماس تر ټولو لوړ پوړی غړی دی چې د اکتوبر له ومې راوروسته پیل شوې جګړه کې وژل شوی دی. صالح العروري په لبنان کې د حماس د سیاسي دفتر د مشر او د دغې ډلې د مرستیال په توګه فعالیت کاوه. حماس د دغه برید پړه پر اسرائیل وراچوي، خو اسرائیل په بهر کې د خپلو بریدونو او اهدافو په اړه په اسانه تبصره نه کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان هم ویلي چې په یو شمېر هیوادونو کې د اسرائیلو جګړهییز فعالیتونه د سولې او امنیت لپاره یو ګواښ دی. بل ورته د لبنان موقت صدر اعظم نجیب میقاتی دغه برید غندلی او دا یې د ده په ټکو د اسرائیلو نوی جنایت بللی دی. هغه زیاته کړې چې اسرائیل غواړي لبنان لا کړکېچن کړي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس ویلي چې اسرائیلي پوځیان هم نن چهارشنبه د حزب الله ډلې چې د حماس متحده ده د غچ اخیستونکو اقداماتو لپاره په لومړۍ درجه احضاراتو کې دي. د اسرائیل د پوځ ویان دانیل هاګاری ویلي موږ هر ډول عواقبو ته د لوړې کچې په چمتووالي کې یو. کله چې حماس سخت دریځه ډلې د اکتوبر په ومه پر اسرائیلو په برید سره شاوخوا 1200 کسانو وژل او 240 نورې برمتا کړل، اسرائیل په ځواب کې پر غزه غچ اخیستونکو بریدونه پیل کړل. د غزې د عامه روغتیا وزارت چې د حماس تر واک لاندې د ویلي چې تر اوسه د اسرائیلي ځواکونو په بریدونو کې 2300 فلسطینیان وژل شوي چې دوه پر درېمه برخه یې ښځې او ماشومان دي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
انټرنیوز یو سروې ښیي چې پر رسنیو، ټلویزیون، راډیو او ورځپاڼو د خلکو باور کم شوی او د طالبانو لخوا پر رسنیو خبریالانو د لګول شو بندیزونو له امله خلک پر ټولنیزو رسنیو او د شفاهي معلوماتو به ترلاسه کولو بسنه کوي. د دې سروې له مخې ښځې په ټولنه کې اله زده کړو، کار او حضور نه د بې برخې کېدو له امله د ښځو اړوند مشخصو خبرونو او روغتیایي معلوماتو ته لاسرسی نه لري. د طالبانو د حکومت ویاند زبیح الله مجاهد بیا د انټرنیوز د پور محتوا ردوي او ادا کوي چې رسنۍ ملي او اسلامي ارزښتونو ته په پام خپل ازادۍ لري. تفصیل په دې راپور کې ورو.
د هغو راپورونو له مخې چې انټرنیوز د سیشن په ورځ خپور کړ، په کورنیو اطلاعاتي سرچینو لکه رادیو، تلویزیون او ورځپاڼو د محدودیتونو او سانسور له امله د افغانانو باور په دې رسنیو کم شوی دی. په دغه راپور کې ویل شوي چې ډیری خلک په ښارونو او د ټولنیزو رسنیو او په کلیو کې په شفاهي بڼه خبرونه او معلومات تعقیبوي. په دغه راپور کې ویل شوي چې د طالبانو د حکومت له واکمنۍ وروسته یو شمیر رسنیو خپل فعالیتونه بند کړل او فعال رسنۍ هم د طالبانو د حکومت د چارواکو له بندیزونو سره مخ دي. په رسنیو کې د ښځینه خبریالانو شمیر کم شوی او له دې امله حتی وګړي هم ویره لري او په ټولنیزو رسنیو او په خپلو ورځنیو اړیکو کې ځان سانسوروي. دا سروې د 2023 کال له می څخه تر جولای میاشتې پورې شوې ده چې په کې په څلور دېرشو ولایتونو کې له 999 ښځو سره د ټلیفون له لارې او مخامخ مرکې شوي دي. د دې سروې پایلې ښیي چې د ښځو او نجونو پر زده کړو، تحصیل او کار بندیز دوی حتی له نورو سرچینو لکه ټولنیزو رسنیو، ښوونځیو او سینګارتونونو په اړه له معلوماتو څخه بې برخې کړي دي. انټرو نیوز په دغه راپور کې لیکلي دي چې په افغانستان کې ځینې ښځې او نجونې د بې سوادۍ له امله د معلوماتو له کمښت سره مخ دي او له ټولنیزو رسنیو یا انټرنیټ څخه د خبرونو او روغتیا اړوند معلومات نشي ترلاسه کولای. د دغه سازمان د موندنو له مخې د ښار 28% اوسیدونکي ټلویزیون لري، په داسې حال کې چې دا شمیره په کلیو کې تر 50% کمه ده. خو له رسنیو د اورېدونکو ګټه اخیستل د کلي او ښار ترمنځ یو شان ده. د دې څېړنې د موندنو له مخې په دې موده کې رسمي بنسټونه، روغتیایي او بشر دوستانه سازمانونه او غیر رسمي بنسټونه، جومات، شوراګانې، د ګذر وکیلان او ښوونځي د خلکو لپاره د معلوماتو تر ټولو باوري سرچینې وې. خو د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د انټرو نیوز د راپور محتوا ردوي او ادعا کوي چې رسنۍ خپله ازادي لري خو باید ملي او اسلامي ارزښتونو ته درناوی وکړي.
اوس رسنۍ بالکل خپل اختیار لري، فقط هغه اصولیز موارد دي چې هغه باید مراعات شي، لکه اسلامي ارزښتونه په پام کې نیول چې هر ټولنه ارزښتونه لري، دلته هم دا مهم دي، او عمومي د افغانستان ګټې او ملي ګټې په نظر کې نیول، او د شایع افغاني او د پروپاګاندا محض نسي حقیقت ونه لري، ځان ساتنه زده دي د رسنۍ اعتبار سره کومک کوي. نور کوم مقیدات په جان دي وځه کړي او د پخوانه رسنیو هغه اعتبار باور ډېر سوی او بې پرې نشرات لري.
بلخوا یو شمیر افغانان وایي چې پر تفریحي پروګرامونو د محدودیت او د معلوماتو د سانسور له امله تر ډیره بهرنۍ رسنۍ تعقیبوي. د کابل ښار اوسیدونکي چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي رادیو ته وویل
اغه رسنۍ چې کوم څه حقیقت یې غند شي ویلای او ډوریږي او محدودیتونه به خېر په وځه شوې دي. دا چې دا یو حقیقت دی چې د خلکو باور په محلي رسنیو باندې بیخي صفر شوی دی، ځکه هیڅ څه رښتیا نه وي او د معلومات هم نه دي، ځکه د فشار لاندې دي او هر څه حقیقت نشي ویلای. تنه تلویزیونونه نه، بلکې رادیو هم د دو فشار لاندې دي، د دو سانسور لاندې دي، بلکې په هغو کې اتون جونې او خزه نشي کولای وخوندي په لوړ غږ یا داسې وغږیږي چې د دې په حساب غیر اخلاقي وي. نو دا یو حقیقت دی.
په کابل کې یو خبریال چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، له ازادي رادیو سره په خبرو کې د طالبانو په واکمنۍ کې معلوماتو ته د لاسرسي او د راپور خپرولو په برخه کې د بندیزونو په اړه داسې وایي:
په محلي رسنیو ځکه د باور کچه راټیټیږي چې تر ډیره په اوسنیو وختونو کې له محلي رسنیو څخه یوازې هغه مسایل نشریږي چې یوازې د حکومت په ګټو راڅرخي یا د حکومت لپاره یوه مثبت انګیزه رامنځته کوي، ولې هغه مسایل چې هغه د ولس غوښتنې دي، سالم انتقادونه دي، د هغوی لپاره نه خبرې اعلان کولای شي چې په دغه مسایلو باندې راپورونه جوړ کړي، او نه هم چارواکي علاقه ښیي چې په دغسې مسایلو کې د خبرې اعلانو پوښتنو ته ځواب ووایي.
دا په داسې حال کې ده چې د رسنیو او خبریالانو ملاتړو ځینو بنسټونو په بیلابیلو راپورونو کې ادعا کړې چې په افغانستان کې رسنۍ له سانسور او محدودیتونو سره او یو شمیر خبریالان له تاوتریخوالي، بندي کېدو او ګواښونو سره مخ دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د 2023 کال پای ته رسیدو سره سم په افغانستان کې یو شمېر خبریالانو له ازادي راډیو سره د خبر پر مهال ویلې دوی له ننګونو ډک کال تیر کړی دی. دوی وایي په تیر کال کې خبریالان د سانسور، ګواښونو، د بیان ازادۍ، نقد، زندانی کېدو او د راپورونو په چمتو کولو کې له محدودیتونو سره مخ و. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د 2023 کال له پای ته رسیدو سره سم په افغانستان کې دننه یو شمېر خبریالان وایي چې له ننګونو ډک کال تیر کړ. دا خبریالان ادعا کوي چې د دوی د خبریالۍ د دندې پر مهال اطلاعاتو ته د لاسرسي له محدودیتونو، سانسور، ګواښونو، شکنجې، وهلو، ټکولو او نیول کېدو سره مخ شوي دي. په کابل کې یو تن خبریال چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل د اقتصادي ستونزو سره سره د خوندیتوب او امنیتي ستونزو تر څنګ په 2023 کال کې اطلاعاتو ته د لاسرسي له کمښت سره مخ و.
و همچنان
هغه څه چې سکل زما په لاره کې خنډ و، اطلاعاتو ته د لاسرسي محدودیت و. طالبان یوازې یو محدود شمېر رسنیو ته چې د دوی په ګټه وي معلومات ورکوي یا هغه معلومات وړاندې کوي چې دوی تایید کړي وي.
د کندهار ولایت یو خبریال چې نه غوښتل د ورته ستونزې له امله یې نوم په راپور کې یاد شي، له ازادي راډیو سره یې په خبرو کې په 2023 کال کې د خپل ژورنالیستیکي کار د وضعیت په اړه وویل.
وسم رسنۍ او خبریالان معلومات ته لاسرسی نه لري، لکشرون سره مخامخ دي، زندانی کیږي او ستونزې ورته ډېرې دي. نو په پټول کې دلته د رسنۍ وضعیت په نورمال حالت کې نه دی، که څه هم د همغږۍ په برخه کې یو څه پرمختګ شوی، خو لا هم د معلوماتو نه لاسرسی سرچینو محدودیت پر خپل ځای پاتې دی.
په افغانستان کې یو بل خبریال وایي خبریالان په ځانګړې توګه خزینه خبریالانې معلوماتو ته د لاسرسي او له دولتي مسؤلانو د معلوماتو غوښتنې په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. هغه چې نه یې غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي وویل په تیر کال کې د ښاري راپورونو د چمتو کولو پر مهال په ډیرو مواردو کې د طالبانو د امنیتي ځواکونو له مخالفت سره مخ شوی.
پوښتنې ډېرې کېږي، موږ حتی داسې خبرونه او راپورونه هم چمتو کړل چې له خپرېدو مخکې موږ ته ویل چې باید راپور خپور نه کړو. موږ د بیان ازادۍ له سختو ننګونو سره مخ یو.
د په داسې حال کې ده چې د طالبانو له بیاځلي واکمنۍ وروسته د رسنیو خزینه کارکوونکي او خبریالان په خپل کاري بهیر کې له محدودیتونو سره مخ شوي چې ځینو یې د ستونزو له امله خپلې دندې پرېښې دي. د افغانستان په لویدیځ کې یوه خزینه خبریاله وایي په تیر کال کې له محدودیتونو سره مخ وه او حتی د طالبانو حکومتي چارواکو یې په مطبوعاتي کنفرانسونو کې د ګډون مخه نیوله. هغې ازادي راډیو ته وویل
تیر کال د خبریالانو لپاره تر ټولو بد کال و. ما ولیدل چې یو نارینه خبریال ته په خبري کنفرانس کې د ننوتو اجازه ورکول کېده او ښځینه خبریالې ته یې اجازه نه ورکوله. څو ځلې له خبري کنفرانسونو له دې امله ایستل شوی یم چې ښځه یم.
هغې دا وکړه چې په روان کال کې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا د رپورټونو د چمتو کولو او د هغې د خبریالۍ د کار له امله ترې پوښتنې شوې. د داسې حال کې ده چې د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي په 2023 کال کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 168 پېښې ثبت کړې دي. د یادې ادارې د عدالت غوښتنې کمیټې مسؤله سومیا ولیزاده وایي په دغو قضیو کې اطلاعاتو ته د لاسرسي نشتوالی، د خبریالانو توقیف، ګواښونه، شکنجه او بندي کول شامل دي او په 2023 کال کې د تاوتریخوالي ډولونو د تیر کال په پرتله توپیر درلود.
در همین سال ما محاکمه
ده کل که مونگ در لس خصوصی رسانی و او دو خصوصی رسانی و مسئول مدیران و محکمه درلوده چی یوی ده دای کندی ولایت و چی مدیر یه پی اوکال بند محکوم شو او دو ملی تلویزیون دره کارکوون که محکمه شول چه ده پا حقیقت که در رسانی و لقوانین و زخخ کاره سرغره و نخی.
خود طالبان حکومت ویان ذبیح الله مجاهد خپل حکومت تر کنټرول لاندې له ملي رادیو او تلویزیون سره په مرکه کې د دغه راپور موندنې رد کړې او ادعا کړې چې دغه خبریالان د دندو له امله نه دي نیول شوي او پر رسنیو فشارونه هم نشته. د افغانستان د خبریالانو د مرکز په کلنی راپور کې چې د رواني اونۍ د شنبه په ورځ خپور شو ویل شوي چې طالبانو پر رسنیو محدودیتونه لګولي چې ځینې یې په 2023 میلادي کال کې لګول شوي دي. د رسنیو د منځپانګې محدودول، د هلمند په رسنیو کې د ښځو د غږ په خپرولو بندیز او د طالبانو پر حکومت نیوکې نه کول د دغو بندیزونو برخې دي. د طالبانو حکومت ویان زبیح الله مجاهد د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې رسنۍ ملي او اسلامي ارزښتونو ته په درناوي سره ازادي لري، خو مجاهد دوی تر واک لاندې ملي تلویزیون ته ویلي یو شمېر هغه رسنۍ چې د ده په وینا جدي سرغړونې کړې او د هغه په ادا د ملي ګټو خلاف او د بهرنیو کړیو په خوښه کار کوي خبرداری ورکړل شوی. داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ښوونیزې علمي او کلتوري ادارې یا یونسکو د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې په 2023 کال کې دوه افغان خبریالان په افغانستان کې د ژورنالیستیکو دندو پر مهال وژل شوي. په ورته وخت کې د بې پولي خبریالانو ټولنې یا RSF په دې وروستیو کې د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې په افغانستان کې د 2021 کال د اګست په میاشت کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته د مطبوعاتو ازادي له منځه تللې، خبریالان په خپل سر یې توګه نیول شوي او رسنۍ له ګواښ او جبر سره مخ دي.
دوی منی مای ته راورسېدو. په دې برخه کې درڅه د سپورت پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې ورسو خبرونه ته. د ایران دولتي رسنیو راپور کړی دی چې د سپای پاسداران د قدس ډلې د پخواني قمندان قاسم سلیمانی د څلورم تلین په مراسمو کې دوه پیاوړو چاودنو لږ تر لږ یو سلو درې تنه وژلی دي. دغه چاودنې نن چهارشنبه د ایران په کرمان ښار کې شوې دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د ایران د میزان خبري ژانس په حواله د وژل شوو دغه شمېر خپور کړی دی. ویلي دي چې له یو سلو اویا ډېر کسان پکې ټپیان شوي دي. د طالبانو د کندهار د والي په مشرۍ او پلاوی نن اسلام آباد ته لاړو چې له پاکستاني لورو سره د دواړو لورو ترمنځ په کړکېچونو شو اړیکو خبرې وکړي. د ملاشیری نخون په مشرۍ په دې لس کسیز پلاوی کې د افغانستان د دفاع، اطلاعات او کلتور او استخباراتو د برخې مسؤلین شامل دي. اسلام آباد افغان طالبان تورنوي چې د تحریک طالبان د پاکستان ټي ټي پي د ډلې غړو ته په خپله خاوره کې پناه ورکړي، هغه څه چې طالبان یې نه مني. د پاکستان کورنیو رسنیو د پاکستان د کورنیو چارو وزارت وایي طریق طالبان پاکستان یا ټي ټي پي په 2022 کال کې د سولې د خبر پر مهال ځان پیاوړی کړی او وسلوال فعالیتونه یې د پام وړ ډېر شوي دي. د پاکستان کورنیو چارو وزارت دغه خبره پرون سه شنبه د دغه هیواد سنا جرګې ته لیکلې ده. تر دې وړاندې سنا جرګې د پاکستان له کورنیو چارو وزارت پوښتلي وو چې ولې د ټي ټي پي فعالیتونو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. او په جاپان کې د دوشنبه ورځې زلزلې او وروستیو ټکانونو له کبله د مړو شوو کسانو میره د شپېتو ته پورته شو. د جرمني ډي پي خبرې ژانس د جاپاني رسنیو په حواله ویل چې دغه کسان په ټولو ځپل شوي سیمه ایشاکي واقع وژل شوي دي. د جاپان د ساحل لویدیځه برخه د دوشنبه پورې زرختر په کچه 1.8 درجه زلزلې ولړزول او د چارواکو په خبره په تیرو دوو ورځو کې هم تر شلو زیات ټکانونه احساس شوي دي.
د لوبو له میدانه هر اونۍ د ازادي رادیو لدې اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو د لوبله میدان اونیز سپورتي خبرونه درنوریدونکو ستړي مشي یو بل ونی او یو بل سپورتي خبرونه در تزه بختيار ساحل وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به ووري چې افغانستان له عربي متحده اماراتو د شلوريزو سیالیو لوبلړې وګټله. افغان کرکټ بورډ د ملي لوبډلې د مشر روزن کی په توګه بیا هم له جانتن اټراوت سره هوکړه لیک وکړ. په ورته وخت کې افغان کرکټ ادارې د ملي لوبډلې لپاره د توپ وهنې نوې روزن کې ګمارلې ده او ترڅنګ یې د 19 کلن ځوانانو لپاره په نړیوال جام کې سلاکار هم او ګمار. 19 کلن ځوانانو سویلي افریقا ته ماتې ورکړه. ډیوډ وارنر لټیسټ او ورځنیو سیالیو مخخه واخیسته. افغان لوبغاړی عثمان غنی په امریکا کې د غوره لوبغاړي جایزې ګټلې دي. په کابل کې د وزلوب سیالۍ ورستی پړاو ته رسیدلې. په خبرونه کې نور مطالب هم شته، ملتیا مو وکړئ. د خبرونه په پایل کې درته د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د بریا ریپورت خبرو. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د شلوریزو سیالیو په لوبلړۍ کې کوربا عربي متحده اماراتو ته 2-1 په مقابل کې ماتې ورکړه او لوبلړۍ وګټله. په پیلوبه کې افغانستان د لوبې په سختو شیبو کې د نجیب الله زدران د 2 پر له پسې شپږیزو پر مټ بریا ته ورسید. پوره تفصیل له سالم احمد صالح څخه اورو.
of the
نجیب الله.
افغانستان له متحده عرب اماراتو د شلو اورونو سیالوی لوبلړی وګټله. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د دریو شل اوره سیالیو په لوبلړۍ کې متحده عرب اماراتو د دوه د یو په وړاندې ماتې ورکړه. د دې لوبلړۍ وروستۍ سیالۍ د جنوري پر دویمه نیټه د سې شنبې ماښام ناوخته پای ته ورسېده چې افغان لوبډلې د څلورو وکټو په توپیر لوبه وګټله. دا لومړی ځل و چې افغانستان د ابراهیم ځدران په لوبډل مشري د شل اوریزو سیالیو لوبلړۍ ګټي. د لوبلړۍ په وروستۍ سیالۍ کې کوربه لوبډلې په چوه ګټله او توپ وهنه یې غوره کړه چې یو سلو دېرشو منډو هدف یې ټاکلی و. د دې لوبډلې په توپ وهونکو کې بیا هم لوبډل مشر محمد وسیم مخکش منډه جوړوونکی و. هغه په اوویشتو منډو وسوځېد. په افغان توپ اچوونکو کې نوین الحق څلور، قیس احمد درې او عظمت الله عمرزی دوه لوبغاړي وسوځول. دا په نړیوالو شل اوریزو سیالیو کې د نوین الحق غوره توپ اچونه وه. افغان لوبډلې وکولای سوی چې هدف د لوبې په نولسم اور کې د شپږو وکټو په سوځېدو سره بشپړ کړي. دې لوبډلې ته حضرت الله ځازي پوږ دېرش او نجیب الله ځدران پوږ ویشت نسوځېدلې منډې وکړې. د پای لوبې د غوره لوبغاړي په توګه نوین الحق وټاکل سو. هغه د خپلې کارکردګۍ په تړاو وویل:
It was a crucial game after losing the second game. No, it was a decider.
د دوی سیالۍ تر بایللو وروسته دا مهمه لوبه وه. په دې لوبه کې ګټونکی او بایلونکی معلومېده. ما د خپلې لوبډلې او هیواد لپاره ښه بولینګ وکړ. دا د لوبډلې لپاره ډېره ګټه کوي چې په سر کې دوه مهمې وکټې واخلي، ځکه موږ لومړی اوور سم نه وکړ.
دغه لوبلړۍ چې د متحده عرب اماراتو پر شارجه لوبغالي کې ترسره سوه، د تیر زیږدیز کال د دسمبر پر نهه ویشتمه نیټه پیل شوې وه چې په لومړۍ لوبه کې افغانستان د دو اویا منډو په تفاوت بریا خپله کړې وه. په دې سیالۍ کې رحمن الله ګربز سلیزه وهلې وه او دا یې په نړیوالو شل اوریزو سیالیو کې لومړۍ سلیزه وه. دویمه سیالي د همدې میاشتې پر یو دېرشمه نیټه ترسره سوه چې کوربه لوبډلې د یوولسو منډو په توپیر ګټلې وه. د افغانستان او متحده عرب اماراتو ترمنځ تر دې وړاندې هم د شلو اوورونو سیالیو لوبلړۍ ترسره سوې وه چې دوه د یو په وړاندې افغانستان ګټلې وه. د ویلو ده چې متحده عرب اماراتو ته د افغانستان لوبي سفر بشپړ سو او د همدې میاشتې پر یولسمه، څوارلسمه او اوولسمه نیټه به له هندوستان سره د دریو شلو اوورو سیالیو لوبلړۍ په هغه هیواد کې ترسره کړي.
همدارنګه د افغانستان کرکټ بورډ د ویان سید نسیم سادات ازادي رادیو ته په یو رالیګلی پیغام کې ویلي دي افغان لوبډله به په راتلونکي کې بله لوبلړۍ له هندوستان او سریلانکا سره ولوبوي. د هند پر وړاندې لوبلړۍ به د روانې میاشتې په یولسمه نیټه پیل او په اوولسمه به پای ته ورسیږي.
او په دې تمه چې د دې پسې لړۍ مونږه هندوستان سره لرو، په هغې کې هم افغان لوبډله وځلیږي، همدارنګه ورپسې سریلانکا سره هم سیالۍ لرو او په همدغه کال کې به شل اوریز نړیوال جام هم ترسره کیږي. نو په دې هیله چې افغان لوبډله د همدغسې بریاو او لوړ مورال سره نړیوال جام ته لاړه شي او هلته هم ښې بریاوې په خپل نوم ثبت کړي.
دغه راز د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې د ملي لوبډلې د مشر روزونکي په توګه د یو بل کال لپاره له انګلستاني جاناتن ټراوټ سره بیا هم قرارداد غځولی دی. خغلی ټراوټ د اماراتو پر وړاندې د لوبلړۍ په وروستۍ سیالۍ کې له افغان ملي لوبډلې سره یو ځای شوی و. په دې تړاو به نور جزئیات له اکرام الله اکرام څخه واورو.
د افغانستان کرکټ بورډ د یو بل کال لپاره هم د ملي لوبډلې له اوسني روزونکي جاناتن ټراوټ سره هوکړه لیک لاسلیک کړو. د کرکټ بورډ ادارې د جنوري په لومړۍ نیټه په دې تړاو په یو خبر پاڼه کې وویل د خغلی ټراوټ د غوره کارکردګۍ له امله هغه د 2024 کال تر پایه بیا هم د ملي لوبډلې مشر روزونکي وګماره. انګلستاني جاناتن ټراوټ د تیر زیږدیز کال په وروستیو کې د برتانیې له ویزایي رسنۍ سره په مرکه کې ویلي وو له افغان کرکټ بورډ سره د یو بل کال لپاره قرارداد ته نږدې شوی، خو په وینا یې د لوبډلې نور روزونکي او کاري ډله هم باید د په خوښه وټاکل شي. افغان کرکټ بورډ په دې خبر پاڼه کې دې ټکي ته اشاره نه ده کړې چې آیا د خغلی ټراوټ شرطونه یې منلي دي کنه. جاناتن ټراوټ په لومړي ځل د 2022 کال په جولای میاشت کې له افغانستان کرکټ بورډ سره قرارداد لاسلیک کړ چې له هغه وروسته نوموړي د ملي لوبډلې په یو شمېر مهمو بریاوو کې مثبت رول درلود چې غوره یې د 2022 کال آسیا جام د پاکستان په وړاندې، د 2023 کال د شل اوریزو سیالیو لوبلړۍ د بنگلادیش په وړاندې د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ او د 2023 کال نړیوال جامو افغان کرکټ بورډ د هغه لقب لیکلی چې ډیر خوښ یم چې د یو بل کال لپاره د افغان ملي لوبډلې د روزونکي په توګه ټاکل کیږم او هیله من یم چې د 2023 میلادي کال لاسته راوړنې وساتي او لای پسې وغځوي. جنتن اتراټ په خپل لوبیز کارکردګي او ژوند کې 250 ټیسټ لوبې او 18 نړیوالی او ورځنی لوبې ترسره کړې دي چې اوس مهال تیر 2023 کال راهیسې له افغانستان کرکټ بورډ سره د مشر روزونکي په توګه دنده ترسره کوي. افغان کرکټ بورډ هم خوښي څرګنده کړې چې د ملي لوبډلې له مشر روزونکي جنتن اتراټ سره د یو بل کال لپاره قرارداد غځوي او نوموړی د افغان ملي لوبډلې د مشر روزونکي دنده پر مخ وړي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
همدارنګه افغان کرکټ بورډ ملي لوبډلې ته د توپ وهنې نوې روزونکي ټاکلی دی. د افغانستان د کرکټ ادارې ویل دی چې د سویلي افریقا پخوانی توپ وهونکی انډریو پټیک یې د ملي لوبډلې د توپ وهنې د روزونکي په توګه وګماره. د کرکټ بورډ په خبر پاڼه کې ویل شوی دی که څه هم ښاغلی پټیک د نړیوال کرکټ تجربه نه لري خو په کورنیو سیالیو کې د روزنې تجربه زیاته ده. نوموړي تر دې وړاندې په 2023 زیږدیز کال کې د پاکستان د ملي لوبډلې د توپ وهنې د روزونکي مسؤلیت هم پر غاړه درلود. کرکټ بورډ وایي د افغانستان کرکټ بورډ انډریو پټیک سره د یو کال لپاره تړون وکړ او نوموړی به د هندوستان پر وړاندې د درې شل اوریزو نړیوالو سیالیو د راتلونکي لوبلړۍ لپاره له افغان ملي لوبډلې سره یو ځای شي. په ورته وخت کې د 19 کلنو ځوانانو د نړیوال جام لپاره جیمس پارسنز د لوبډلې د سلاکار په توګه ټاکل شوی دی. د کرکټ بورډ په خبر پاڼه کې ویل شوی جیمس پارسنز لوړاندې له افغان 19 کلنې کم عمره ملي لوبډلې سره په سویلي افریقا کې یو ځای شوی او هلته به د 2023 میلادي کال 19 کلنو کم عمره لوبغاړو په نړیوال جام کې د افغان لوبډلې سره کار کوي. د افغان کرکټ بورډ له لوري پر مجیب الرحمن، فضل حق فاروقي او نوین الحق لګول شوي بندیزونه به یوه کمیټه وڅېړي او وروستی تصمیم به اعلان کړي. که څه هم په دویمې اعلامیې کې کرکټ بورډ ویلي و چې نوین الحق او فاروقي لوبو ته چمتووالی ښودلی و خو ځکه یې لوبډله کې اچولی دي، خو مجیب الرحمن بیا د بیګ بیش لیګ په سوداګریزو سیالیو کې له لوبو ایستل شوی دی او لامل یې دا ښودل شوی چې افغان کرکټ بورډ یې اجازه لیک یا NOC لغوه کړې ده. دا موضوع لا هم پوره روښانه نه ده. په دې تړاو باندې ریپورت واورو.
د استرالیا بیگ باش لیگ لپاتې سیالیو څخه افغان لوبغاړی مجیب الرحمن وویستل شو. د نوي زیږدیز کال په لومړۍ ورځ د میلبرن رنګیټ لوبډلې په یوه اعلامیه کې وویل افغان کرکټ بورډ د مجیب الرحمن په اجازه نامه یا NOC کې بدلون راوستی او له همدې امله نشي کولای چې نوموړي ته په پاتې سیالیو کې د لوبېدو اجازه ورکړي. مجیب الرحمن د بیگ باش لیگ په سګنیو سیالیو کې د میلبرن رنګیټ لوبډلې په ګټه اووه سیالۍ کړې دي چې وہ لوبغاړي پکې آؤٹ کړی دي. د یادې لوبډلې په اعلامیه کې د NOC د تغیرات په تړاو ډېر معلومات نه دي ورکړل شوي. د کرکټ بورډ یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل دوی د بیگ باش لیگ ادارې او په ځانګړې توګه د میلبرن رنګیټ لوبډلې ته په یو برېښنالیک کې ویلي دي چې د مجیب الرحمن NOC لغوه کړې ده او باید په پاتې سیالیو کې ونه لوبول شي. تېرې اونۍ په پیل کې د عربي متحده اماراتو پر وړاندې د افغان لوبډلې تر اعلان وړاندې کرکټ بورډ یوه اعلامیه خپره کړه او پکې ویلي وو درې لوبغاړي مجیب الرحمن، نوین الحق او فضل حق فاروقي د کرکټ بورډ سره د یو کلن مرکزي قرارداد نه لاسلیک کولو له امله له یو کلن بندیز او په سوداګریزو لیکونو کې له دوه کلن بندیز سره مخ شوي دي. کله چې د اماراتو پر وړاندې نوم لړ خپور شو پکې د نوین الحق او فضل حق فاروقي نومونه هم اعلان شوي وو. د یادو لوبغاړو په تړاو کرکټ بورډ په یوه بله اعلامیه کې وویل دوی افغان کرکټ ادارې ته د یو برېښنالیک له لارې خپل چمتووالی ښودلی دی ځکه په سیالیو کې اخیستل شوي دي. د کرکټ بورډ یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل د یادو لوبغاړو موضوع بیا هم یوې کمیټې ته سپارل شوی او هغه کمیټه به بیا هم پریکړه کوي چې له بندیز سره مخ شوي او لوبغاړو ته مرکزي قرارداد او په سوداګریزو لیکونو کې د لوبېدو اجازه ورکړي که نه. د ویلو ده چې له بندیز سره مخ شوي او لوبغاړو تر یاد بندیز وروسته د نومونو نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي وو کرکټ بورډ له لوبغاړو سره دوه ګونی چلند کوي، معاشونه په وخت نه ورکوي او ښه سلوک هم ورسره نه کوي، نو ځکه یې له مرکزي قرارداد لاسلیک کولو ډډه کړې ده.
د افغانستان، سویلي افریقا او هندوستان تر 19 کلنو د کم عمر ځوانانو د ملي لوبډلو ترمنځ درې اړخیزي سیالۍ په سویلي افریقا کې روانې دي. تر دې دمه په دې لوبو کې افغانستان یوه سیالي ګټلې او بله یې بایللې ده. افغان لوبډلې سویلي افریقا ته ماتې ورکړې خو له هند یې ماتې خوړلې ده. له فريدې سیال پوره تفصیل اورو.
د افغانستان د 19 کلن ځوانانو د کرکټ ملي لوبډلې د درې اړخیزي لوبډلې په ترڅ کې سویلي افریقا ته ماتې ورکړه. دا سیالی په سویلي افریقا کې د افغانستان، هندوستان او کوربه هیواد ترمنځ د تیر زیږدیز کال د ډسمبر په 9 پیل شوې دي. افغان لوبډلې د ډسمبر په 1 نیټه په خپلې دویمه سیالۍ کې سویلي افریقا ته د 20 منډو په تفاوت ماتې ورکړه. په دې لوبه کې افغانستان د ټولو لوبغاړو سوځېدو پر سر 9 اورونه ولوبول او 144 منډې وکړې چې له ډلې رحیم الله زرمتی 20 او جمشید زدران 3 منډې وکړې. کوربه لوبډلې که څه هم په توپوهنه کې ښه پیل کړی و، خو 20 اور په 4 توپ یې 10 لوبغاړی وسوځېد او 109 منډې وکړې. د افغانستان لپاره په توپ اچونه کې علام محمد غزنفر او عرب ګل مومند 4 لوبغاړي وسوځول. د یادې بریا په تړاو د افغان لوبډلې لوبډل مشر نومان شاه ویلي دي:
او یقینا چې نن یو څه ټارګټ کم و او کوچینګ سټاپ مونږ ته دا پلان راکو چې ویکټ ویکټ بالینګ وکړو. هغه اوس مونږ ویکټ ویکټ بالینګ وکړو او خوشاله یم چې 4 لوبغاړي مې وسوځول او میچ هم وګاټو.
زن ډېر د خوشالۍ احساس کوم او مانند تیم بریا باندې 4 ویکټ واسي بس په لوګانو کې بیا ساتي او د تیم له خاطر به ان شاء الله نور هم خېلو وکړ او بریاګانې به راوړو. بخیر
نیم نشه په افریقا سره میچ کاول سر کې موږ صحیح سټارټ وانه ستې رنز کم رااله، خو د ویکټو کتلو ته دا یو سوشپورا یو سلاتیا وی ډېر غټ رنز پر دا ویکټه. نو دې کریډیټ زه عرب مومن ته او علامه محمد غزنفر ته ورکوم چې ډېر زبردسته بالینګ یې وکړي. ساؤت افریقا چې وګورو ډېر زبردسته ټیم دي، ډېر بیلنس ټیم یې و، نو ډېر زبردسته بالینګ وکړي او دا بریا هم برکه ټول هیوادوالو ته وایم. او په دعا کې مو یاد ساتي چې په مخ کې ورلډ کپ کې او را روان سیریز نور میچو کې ښه پرفارم وکړي.
دا ویلې ده چې د دې سیالۍ په نوموړي لوبه کې بیا افغان لوبډلې له هندوستان د 6 ویکټو په توپیر ماتې خوړلې وه. په یاد لوبه کې افغانستان د ټولو لوبغاړو سوځېدو پر سر په 9 اورونو کې 199 منډې هدف ټاکلی وه. په افغان توپوهونکو کې سهیل خان 1 حسن عیسا خیل 45 او ناصر خان معروف خیل 25 منډې وکړې. د هند لپاره سومی پنډې 6 افغان لوبغاړي وسوځول. هندي لوبډلې ورکړ شوی هدف د 4 لوبغاړو سوځېدو پر سر په 1.5 ورکی پوره کړه. هندي لوبډلې ته دارش سنگ سلیزه ووهله او په 112 منډو نسوځېدلی پاتې شو. په افغان توپچونکو کې علام محمد غزنفر 2، ناصر حسن او بشیر احمد 1 ویکټ ترلاسه کړه. باید وویل شي چې یادې سیالۍ به د روانې جنوري میاشتې 13 نیټې پورې دوام کوي او د نمرو د جدول دوه مخکښې لوبډلې به پایلوبه ولوبوي. په ورته وخت کې افغان کرکټ بورډ ادارې خبر ورکړی دی چې د 19 ملي لوبډلې لوبډل مشر نصیر خان د یادې لوبلړۍ په اول سیالۍ کې د ټپ له امله له پاتو لوبو بهر شوی دی. هغه اوس د اړوند ډاکټرانو تر درملنې لاندې دی او د دې امکان شته چې راتلونکي نړیوال جام کې بیا لوبډلې ته راوګرځول شي.
د کرکټ له ډګره بل خبر دا دی چې په امریکا کې د پریمیم لیگ سیالیو پایلوبه افغان پریمیم لوبډلې وګټله. د یادو سیالیو پایلوبه هم د تیر زیږدیز کال د دسمبر په 1 نیټه ترسره شوه چې افغان پریمیم لوبډلې د هندوستان پریمیم لوبډلې ته په پایلوبه کې ماتې ورکړه. افغان لوبډلې د عثمان غنی د 55 منډو پر مټ په پایلوبه کې 146 منډو هدف ټاکلی و چې هندوستان یې په ځواب کې یوازې 90 منډې وکړې. په پایلوبه کې بل افغان لوبغاړي یوسف ځاځي ښه توپ اچونه کړې وه چې 4 لوبغاړي سوځولي وو. عثمان غنی د دې سیالیو د غوره توپ وهونکي او غوره لوبغاړي جایزې وګټلې. هغه د 1 سلیزې او 3 نیمه سلیزو پر مټ په یادو لوبو کې تر 300 پورې منډې کړې وې. د ورد چې ښاغلی غنی اوس مهال د نڅرګندو دلایلو له امله له افغان ملي لوبډلې کې نول شوی دی.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
د آسترالیا د نارینه کرکټ مخکښ توپوهونکي ډیوډ وارنر بلاخره پریکړه وکړه چې له ټیسټ او یو ورځنیو سیالیو سره خدای پامانی وکړي. وارنر به د وروستي ځل لپاره د آسترالیا او پاکستان ترمنځ د سیډنی په ټیسټ کرکټ کې ولوبېږي. هغه د یادو هیوادونو ترمنځ د ټیسټ سیالیو د لوبلړۍ تر پیل وړاندې دا پریکړه کړې ده. ډیوډ وارنر په 111 ټیسټ سیالیو کې لوبېدلی چې په 203 پاڼیو کې 8695 منډې کړې دي. ښاغلي وارنر په یو پاڼۍ کې 315 نسوځېدلې منډې کړې دي او ټول ټال شپږ وسلیزي او شپږ دېرش نیمه سلیزي وهلي. و دېرش کلن وارنر په لومړي ځل د 2011 زیږدیز کال د ډسمبر په لومړۍ نیټه د نیوزیلند پر وړاندې ټیسټ کرکټ پیل کړ. دغه راز هغه د وروستي ځل لپاره د ورځنیو سیالیو په نړیوال جام کې د هندوستان پر وړاندې په پیلو به کې ولوبید. وارنر نه غواړي چې نور په ورځنیو سیالیو کې هم ولوبېږي. هغه ټول 168 ورځنۍ سیالۍ ولوبولې او 6902 منډې پکې وکړې. هغه د ورځنیو سیالیو په یوه پاڼه کې 109 منډې کړې دي او ټول ټال 22 سلیزي او 9 نیمه سلیزي وهلې دي. ډیوډ وارنر د 2009 زیږدیز کال د جنوري 14 نیټه یو ورځنۍ سیالۍ د سویلي افریقا پر وړاندې پیل کړې وي. د ویلو ده چې هغه په نړیوال شل اوریزو سیالیو کې د استرالیا لپاره لوبو ته دوام ورکړي او تر څنګ به یې په سوداګریزو شل اوریزو سیالیو کې هم ولوبېږي. اوس د بسکشۍ یا وزلوبې خبر. د افغانستان د وزلوبې سیالۍ وروستي پړاو ته ورسېدي چې پایلوبې ته یې د سمنګان او سرپل ولایتونو لار پیدا کړې ده. د افغانستان د بدني روزنې ریاست ویلي دي چې د جنوري په 3 نیټه د 4 شنبې په سهار په لومړنۍ نیمه پایلوبه کې سمنګان 1-0 پر وړاندې کندوز ته ماتې ورکړه. دغه راز په پلان کې و چې دویمه نیمه پایلوبه هم په همدې ورځ د کندهار او سرپل ولایتونو ترمنځ ترسره شي، خو د نامعلومو دلایلو پر اساس د کندهار لوبډله نیمه پایلوبې ته حاضر نه شوه او سیالي سرپل ته په ګټه ورکړل شوه. پایلوبه به تونکو جمعې پر ورځ د کابل پر وخت سهار 9 بجې پیل شي. یادې سیالۍ چې د تیر زیږدیز کال د ډسمبر په 28 نیټه پیل شوی وي، 12 ولایتونو پکې ګډون درلود. د ورود چې د وزلوبې لیګ سیالۍ د ډنګ شوي جمهوري نظام پر مهال پیل شوی وي او دا یې 5م پړاو دی. د کوربا سویلي افریقا او هندوستان ترمنځ د لوبلړۍ دویم ټیسټ سیالي د جنوري په 3 نیټه د یاد هیواد په کیپ ټاون ښار کې پیل شوې ده چې سویلي افریقا په لومړۍ پاڼه کې یوازې 55 منډې وکړي. د هندۍ لوبډلې په توپا چونکو کې محمد سراج شپږ، جسپریت بومرا او مکیش کومار 2 لوبغاړي وسوځول. د دې سیالۍ په چهم سویلي افریقا ګټلې وه او توپ وهنه یې ټاکلې وه چې هیڅ توپ وهونکي تر شلو خپلې منډې وانړولې. په ځواب کې د هندوستان ملي لوبډلې بیا تر 153 پورې خپلې منډې ورسولې او ټول لوبغاړي لاسه ورکړل. د سویلي افریقا لپاره په توپا چونه کې کګي سوراباډا او لونګي انګیدی درې لوبغاړي سوځولې دي. د غراز نادری برګر هم درې لوبغاړي وسوځول. د هند لپاره په توپ وهنه کې ویرات کوهلی شپږ څلوېښت، د غراز روهیت شرما 9 او شوبمن گل شپږ 13 منډې کړې دي.
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي.
د کابل ښار د 14 ناحیې اړوند د الوخیلو کرکټ لوبغاړي د حدودو تثبیتولو، خطا چونه او د محافظتي جال لګولو چاري پیل شوې. افغان کرکټ بورډ ویلي له اړوندو ادارو د الوخیلو کرکټ لوبغاړي زمکي لاس پینولو وروسته د یاد لوبغاړي د حدودو تثبیتولو او د غرض د محافظتي جال د لګولو چاري پیل شوې، چې له دې وروسته به د یو بهرني شرکت لوري د اړوندو مهندسي او نقشې کارونه هم پیل شي. یادې دار زیاتوي ورپسې به موسم ته په پام سره په مناسب وخت کې د یاد لوبغالي لومړنۍ او بنسټیزې رغنیزې چارې هم پیل شي چې د شاوخوا 50 کلونو په موده کې به بشپړ او ګټه اخیستو ته وسپارل شي. ویل کېږي چې یاد کرکټ لوبغالی به په اساسي ډول پر 6 جریبه ځمکه ورغول شي او له رغېدو سره به یې ټولې هغه ستونزې حل شي چې اوس مهال ورسره اداره او ټول لوبغاړي لاس او ګریوان دي. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د خبرونې په دویم نیمایي کې مو د افغان کرکټ بورډ ادارې له لوري پر دریو لوبغاړو نوید الحق، فضل حق فاروقي او مجیب رحمان د لګول شوي بندیز په تړاو له پخواني لوبغاړي دولت خان احمدزي سره مرکه کړې ده. کرکټ بورډ که څه هم نوید الحق او فاروقي ته د عربي متحده اماراتو پر وړاندې په لوبلړۍ کې د بیا لوبېدو چانس ورکړی، خو لا هم پر دوی بندیزونه شته او د ځانګړې کمیټې تر بلې پرېکړې به دا بندیزونه پر خپل ځای وي. نور په مرکه کې واورئ.
بالکل، زه هم د سوشل میډیا له طریقې خبر شوم، مجیب او فضل حق فاروقی او نوین باندې بندیزونه لګیدلې دي. خپل خلکو سیده خپل نظریات هم شیر کړي دي، خو زه دومره وایم چې کدا کار چیرته کېده یا داسې فیصلې کېده یا داسې کانټراکټ جوړېدی، نو لوبغاړو سره باید شریکې شوی وای یا یو میټینګ شوی وای. په هغه میټینګ کې به کرکټ بورډ خپلې اندېښنې ویلې وي، لوبغاړو به خپلې اندېښنې ویلې وي، اخر کې به یو تفاهم یو نتیجې ته سر رسېدلی وو، بیا به دا ورځ نه راتله. یو دوم باید په دې باندې د کرکټ بورډ د بورډ ممبرز میټینګ شوی وای چې هغه د دې کار اپروول ورکړای وای، نو هغه کار هم په سترګو باندې ښکاره نه سو. نو دا رقم پیسې سیدي ډیر په تدبیر سره او ډیر له حکمت نه کار اخیستل پکاري کله چې دا رقم پیسې او ډیسیشنز اخیستل کیږي. نو نن نو سیدا ډیر زیات خبرګونونه ښکاري دا بنو.
کرکټ بورډ ویلي چې یادو لوبغاړو له مرکزي قرارداد لاسلیک کولو ډډه کوله. آیا دا ډول بندیز لګول د دې ستونزې اخري حل لاره و؟
نه بالکل نه، دا رقم بندیزونه د لارې حل نه ده، دا بلکې نور زیات مشکلات هم زیږوي. لکه مشکلات دا دي هغه لوبغاړي چې په ټیم کې وسلو وکوي هغه هم له ځان سره یو فکر بلري چې له کرکټ بورډ نه ډېر زیات میچ پیس او ډېر زیاتې تنخواوې او ډېر زیات سهولتونه ډیمانډ کوي یا وغواړي. نو هغه به کرکټ بورډ پوره کولی شي هغه ډیمانډونه به ومني که نه، دا به یو بله بیا له دې ستونزې نه وروسته به دا یو بله ستونزې کېدای شي نورې ډېرې زیاتې ستونزې وزېږي. نو داسې دا ډېر په مسلکي ډول باندې دا کار ونه سو او په کار وسه ډېر په مسلکي ډول باندې دا کار مخکې تللی وای. اوس د لوبغاړو سره یو ټول لوبغاړو سره یو اندېښنه پیدا شوه. بل اړخ بیا که ووایو یو فیصله ده، بورډ سې د خپل هغه پاور او خپل کنټرول چې دوی به په ټیم باندې راولي دغه په صورت کې سیده دا به یو پیغام وي د ټولو لوبغاړو دپاره، یو سترانګ پیغام یې ورکړی ده. خو دا پیغام سیده را روان کې څه ستونزې زیږوي او څه پایلې به ولري تر اوسه پورې له دې نه مخکې موږ په اوس په دې باندې ډېر زیات هغه پیشبیني سیده موږ نسو کولی.
لوبغاړو که څه هم په رسمي ډول څه نه دي ویلي، خو په غیر رسمي ډول یې ویلي دي چې له تیرو 12 میاشتو راهیسې معاش نه ورکول کېده او د بورډ له لوري ورسره ښه سلوک نه کېده. تاسو چې په بورډ کې وایي دا ډول پیښې وي؟
بالکل، که وګورو د افغانستان کرکټ سیدا ډېری وسیع کرکټ ده او 200 ولایتو کې کېږي، 1500 رجستر کلبونه لرو، اداره لرو، دا ټول سیستمونه چلول دي. بیا که لوبغاړو ته د 12 میاشتو تنخواه نه میلاویږي بیا خو دوی ډېر زیات اندېښمن کېږي او خپل ژوند به څنګه مخکې ولي. نو داسې فیصلې هلته کېږي چې ډېر زیات فنډ وي، ډېر زیاتې لوبغاړو ته ډېر زیاتې پیسې د ورکولو توان کرکټ بورډ لري. نو بیا په دې صورت کې دا کم فیصلې کول چې دي اړینې دي، ضروري دي، ځکه د دې فائدې هم شته. فائدې دا دي چې ټیم به ډېر زیات یو ځای وي، په خپل فزیکی تمریناتو به خیالي، خپل په تخنیک باندې به ډېر کار کوي، په خپلو کمزورو قوي نقطو به ډېر کار کوي، ټیم به په یو پلان باندې وي، پلان عملي کولو کې به څه مشکل نه وي. نو دا فائدې هم لري. خو که بیا چیرې پیسې نه وي او دا رقم بندیزونه منځته راځي، بیا یو منفي تاثرات د لوبغاړو په منځ کې غورځوي. او د موږ په وخت کې چې وو داسې کار څو واري په دې کار باندې فکر سوی ده، تاسو شاهداني، خو دا کار بیرته لغوه سوی ځکه دواړه خواوې چې دي تفاهم ته نه دي سره رسیدلی.
په دې کې څه ستونزه وینئ چې یو لوبغاړی مرکزي قرارداد ونه لري او د یو هیواد استازولي وکړي لکه ټرینټ بولټ، کوینټن ډیکاک او د ویسټ انډیز ځینې لوبغاړي؟
بالکل، په دې کې ستونزه نشته. په ډېره دنیا کې همداسې مخکې د داسې کیسو موږ د نورو کرکټ بورډونو سره شاهدان پاتې شوي یو، څه مسله او کیسه په دې کې نشته چې قرارداد ونه لري او دا له بورډ سره لوبه کوي. ډېر ملکونه چې د ډېرو کمو لوبغاړو ته د خپل قراردادونه ورکوي او ډېر لوبغاړي بغیر له قرارداد له دوی سره لوبه کوي. که موږ د ایرلینډ مثال راواخلو، 15 لوبغاړي کېدای شي قرارداد ولري، داسې نور ټیمونه که موږ داسې وګورو. او څوک چې قرارداد لري هغه په ډېر وسیع سطح او په ډېر غټه سطح باندې هغه قراردادونه خپله کرکټ بورډونه کله په خپله میډیا باندې شیر کوي، نو ډېرې زیاتې پیسې خپلو لوبغاړو ته ورکوي. دې کې به ستونزه نه وي، خو یوه ستونزه به دا وي چې لوبغاړو سره بیا دا په دې شکل خبره وسي چې بیا د دوی روزنیز کیمپونو کې حاضر وي، چې د ټیم په ګیدرینګ او ټیم په یووالي او کمبینیشن کې مکمل صحیح رول ولوبوي. روزنیز کیمپونه باید بیا مس نه کی، نو بغیر د قرارداد لوبه کول هیڅ ستونزه نه لري.
تر دې بندیز پرته بل کومه لار نه و چې دا موضوع پرې حل شوی وای؟
بالکل، د سی او ډیر طریقو باندې کار کېدلی سو، خو زه یو طریقه ویلی سم چې هغه دا چې کچېری دیسی یو رینک جوړ شوی وای تر دې رینک پوری یا دغه بینچ مارک پوری که دغه بینچ مارک چا ټچ ک نو هغه ته موږ دوه لیګه ورکوای سو که دغه بینچ مارک نه دوی پورته لاړه درې لیګه کوای سي نو دیسی یو طریقې باندې کولای سو چې دوی کار کړی وای چې هغه ټیم کې غړي زیات پرفارمرانس دي یو دپاره یو دا سهولت وای چې دوی څومره زیات پرفارمنس کوي نو دومره زیاتو لیګونو اجازه به ورکول سي نو دیسی یو کار کېده خو کد چیری په ټیم کې دی چا پرفارمنس ډیر زیات دی خرابېدو په حالت کې یا ټیم ته پرفارمنس پاغلې ول نسی کوي چې دی آی سی سی پر رینک کې راسي یا د کرکټ بورډ هغه اصول یو رینک چې دوی ډیزاین کړی وایي چې بغیر رینکینګ نسی ټچ کولای هغه ته باید د لیګونو اجازه نه وای ورکړې داسې ډیر مثالونه او خبرې کېدای سي چې په هغه باندې کار شوی وای
د لوبله میدان او نیز سپورتي خبرونه درنو ریدونکو د دې ولې لپاره مخ خبرونه هم دلته وتر بیا مو په لوی الله سپارم
ورزش د روغتیا او ایتیا ترمنز دیوال